سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکلدن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلي چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنی د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتی مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پاوزوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. تاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیری دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرص غذایي مواد ورکړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرص روانه شوې وه. خبرونه مو اورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پختنی دورانه په امریکا کې ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
ځینې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازیم ورته وکړو، دغه په یوه انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سیمفونه آماده کړو.
په دې اړه هم رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوټان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
در آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشری حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشری حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تېره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غځېدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړې.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدو د هرکلي تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما دې په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غځېدل ښه خبر دی او د دې مودې غځېدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسؤلیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تېره شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو وار له مخه په دې اړه ویلي چې دوینما په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي.
فهیمه دانش امام، په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاوو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له د یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د انجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کېږي افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محروم دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمېر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې رامخته سوی ده. داسې یونما وسي کولی انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې چې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي.
السلام نو وخت په خیر. عدل حسنیک زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ میرمن یا نجونې مرستې ته اړتیا لري، هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډېر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډېره پاملرنه وشي. زموږ عمر هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي.
زه پښتنه یم د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږی غبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیانیه کې چې په ټوکو یې د څلوېښتو هیوادو لخوا تایید شوي ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامی په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستی راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتاید بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې اعلامیو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولی، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن.
دی ملگرو ملتون و سازمان دی پغندل و سره ندی خپزل خوشحاله وی ندی افغان ملت. زکه دا ټول هغه څه ندی چه مگوشو کوله یو قانع کوونکی زواب ته ورسیگو. نو غوره ده چه داس یو غبرګون او یا عملی کار تر سره شي چه عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبان حکومت وایم ذبی الله مجاهد د دې د او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغې شورا په تیرې غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځه یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتانه درانۍ چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتانه درانۍ چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتانه درانۍ او د بېلابېلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي، ما په خیال لس ښځې که دولس ښځې زره کمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانی وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتانه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي. او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اووه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي هغه شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازي م ورته وکړو، د هغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او د هغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی د هغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. د هغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنفه فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتانه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي. مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم صنف دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتانه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو تنو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورت.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لومړی پر لادن موټر چله چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپشتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکو بریدونه وکړل، چې له عملې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 5 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشټې پر مهال ووشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو روټر سرنس ته ویلي دي چې د برید په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې برید کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز برید وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې برید په ترڅ کې د 12 پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. دې چارواکو د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د هغو ماشومانو په اړه رپورت چې وای خوانځه په پیلیدو دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن نه اخیستي چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د و ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکې نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومانو خوانځي ته تک ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومانو ته نوې جامې، د خوانځي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې باکس یې اخستلې، او څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستی. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالو کې ځي، بیا کال رانوی سو، خو زه اوس نه لرم چې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه اوس نه لرم چې نوي ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به دا مهال کار ښه چلېده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شته، مال هم نه وای نشو راوړلی، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسې پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګې پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست ته د خوست ښار په 1104 او می سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل پر رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او میجادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت، همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. له دې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلیدونکي سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال راډیو ته ویل
دا ډیر خوندې وکړ، له ډیرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډیر خوندې وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډیر سهولت شو.
موږ اوس پرافیکي پاتې یو، دا اول وار دی چې اشارې ولګې دي، دا موږ لږ لپاره خوشاله خبره ده. دولت نه مې غوښتنه د ترافیکي نه چې هغه جوړ کړي، پارکینګ کې نه جوړ کړي، ځای په ځای په ښار کې لیار کې موټر پرې نکړي چې بنظمي جوړه نه کړي.
د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یو ټولیز ستونزه د موټر چلونې له اصولو سره د ریوارانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وي. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
یو موده وختونه مې باید اشارو ته دی منتظم وخت انتظار وکړي، آسانیو ته ټولې انتظار وکړي، باید خپل وخت سپره کیږي، بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي، خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لویو لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي، ډیری اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سبڅنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري، د راتلونکي 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤولین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګراف کیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو بدخشان ته، په بدخشان کې یو شمېر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چهارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنۍ کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
مو اوس شورچه د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب چې دا د لامل شوی چې د شورچه جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچه ته تاریخی ټولنیز او آن کلتوري رنگ ورکړي ډیر بخښي چې شورچه د نړۍ د تاریخی او ډیر کاریدونکو څخه په ډله کې راوستل شي او تاریخی او ځانګړی ځای ورکړل شي
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یکی از نوشیدنهای سبحانه.
شورچای د بدخشان او افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان بهر دی هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي:
اکثری خانواده را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کېږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمی کې هم جوړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غږ چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېد. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل. حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورتونی ولا. یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشي ځنګل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وجدن.
نومې عقلا ده وای هر جمعه به د نوی کال را تر ته د زده کړو د بیا پیلې دو په تمه شي به شمارلې، خو د طالبانو حکومت یې دا هیلې مړاوي کړې دي. هغو کسانو چې ښځینه او نارینه وو ته یې د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کلونه کلونه کړې، اوس د نجونو پر مخ د تعلیم د بندو دروازو په هکله څه وایي؟
ګورې دغه د انسان د خلقت، د انسان ځمکې ته راتګ، د دې ټول هدف زده کړه. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړو. رازی لدی سره موږ دې جړان د خويندو مایندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړه وي
پریمیک دې چې والو زم پریمیک دې چې والو زم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چېړو ملکی هم وکړي قدر من اردن کو د طالبانو له دوم ځلی واکمنۍ سره سام لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو افغان نجونې وایي چې سږ کال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې له بلې خوا دا وخت چې دوی یې له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل د موږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږ کال د موږ مکتبونه خلاص سي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سختې خواشینی دي محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لور یې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځورېږي
زما لور چې د شپږم صنف نه په پورته ټولګي کې درس ویلی هغه هم مکتب ته لا نړه او سږ کال هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوی دی زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پک دی د پوهې نوم پک دی د حکمت نوم پک دی هر څه نوم چې اوربانګ دی یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده دا چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یوه راڼه موجود واوړي په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي نو ښوونځی مدرسه مکتب وړکتون پوهنتونونه اکاډمۍ دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده هم د نرانو هم د نجونو نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي
بله تاسو په افغانی ټولنه کې ځوان کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي زده کړې نه دي کړي له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي وفا صاحب
ګوره زده کړه رښتیا ده زده کړه آګاهي ده زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې داسې انسان که کورنۍ روزي که ماشوم روزي ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي هر څه کې چې کوي له دینه به دې پوهې عطرونه خپرېږي پرته له دېنه دا به ونه وي خو میوه به نه لري عطر به نه لري نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي دښتې ښایسته ښکاره کاندي خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کړه په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې میندې همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کیدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې میندې او لونې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړئ چې موږ 40 میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړئ چې ته 40 میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یو زناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما وک، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درالې چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چا ته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چېرته ده؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شپې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شېبه چې تېرېږي په دې ډول سره موږ فرصت له لاسه ورکړو، موږ ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زمو خویندې میندې په لباس په تان په اخلاقو په هر څه جوړ دي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي. هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی او که وږ تم کا خلاصې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کرنګه پیل کړي. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي. نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي. نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخ او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلي دي ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شېبې ممکن ده د دغې شېبې شونې ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت په وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي.
په هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبوره شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختې کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کې. زه وم او راسره نورې معلمینې وې. مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و دا درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي نوم ولیکي د کار نوم ولیکي ول ولي شي
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا نجونې په کور ناستې دي. هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي په کورو بانډو کې دي حتما تعلیم یافته شي لکه شته پکې. اوس دا شل کاله داسې شو چې اکثرو کلو کې نجونې کې مکتب تللې تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات وو چې دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه جنکۍ چې نجونې تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي تاسو تعلیم ته. نو د غونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه ایډیا د نه وځي او دویم دا چې هغه څوک په څه روپۍ کې هغومته به یې څه وروښيي. نو چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دوه اماده وي. نو یعنې مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلې وه اویا اتیا چې رقیب راتلې وه پنځوس پکمن راتلې وه.
بله یو خوږیاڼۍ صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشه. مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ چې موږ سره درسونه ویلو که نه د دوی د سوي سره سم دوه شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دې سوي امتحان ویلې که نه دا په دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو عمر به یې واخیستو د ریاست راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه. هغه امتحان به یې ورکړي د امتحان به وروسته لومړۍ مرک ملې هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي نه کولی شم چې څلورم پیکي نه وو پنځه پیکي نه وو تشواګم ته وخور دا زمونږ د صلاحیت وو چې امتحان به یې اغوستو که نه بیا بل ته کښېنوو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي. آیا دغه خفګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشار نه په ځان کړي ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي او یو څه ماشومان کې د اوس نه چې د تقریبا هفته شي دا صحیح کار نه دو بجې ځان مصروفه کړي تن مصروفه کړي په دې معنا چې دو بجې دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظور کې څوک چې په خپلو بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي په جکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق کړي یو ساعت پروشریف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي ما مشوره دوته هم دا ده چې په ځان مصروفه کړي هېڅ نه په کلو کې مثلا پیسې نه وي هلته نه راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي هغه اوري ځان مصروفه ساتي نسبت دي چې تاسو مثلا بلنه هسته ژور خپلوانه وکړي او بل یو مرض دا ناخته کوي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشته او مثلا امیدواره اوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکان بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پارټین بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي دا هیله من یو چې هر څه مخ نه پکې سر چوټ کړي په دې خاطر باندې دوبه خپل انرژیا د لاسه ورنکي او مبارزه وکړي
د طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه
ډېره زیاته آرامه وکاله ته چوکۍ مور استم شوارځ کاله پاتې ماته کې نستم مگر هغه آرامش الله احساس چې ځکل دا واشد ملاش کې تختې ته ولاړې نو سره وو په چوکۍ نو یو کلمه چې زمونه زده کړي تزماتار دې دې پرځه وو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خو خلک دې ځین په جرم پلنګار کار انجینر ته ډاکټر ته په لته استاد امي د استاد امي ته په تټې ته پاتې نو په غټو پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډېر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا روا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دا عمر کې چې راکې چې ډېر لڅ تور لڅ کولو یو هغه غل دی په ویلې کې هم تخته ورته نه کېدل چې ته په دې چې پټا موټا پیدا کړ چې आवाज ونو سیده سیده کوم تخته ورته کېدل تاسو کنه هی روا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایلو دی علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بری قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك د مخلوقات تقديرون ولیک قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم ته ور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدارنګه فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی هغه خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسو د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
و مغوښتل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ٹکرے پبایا
توای شدا بابد که توای شدا بابد که توای لک لری